لوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه د وزه بختيار ساحل په دې خبرونه کې به واوري هندستان نغواړي په چمپینز ټرافي کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر وکړي افغان کرکټ ملي لوبډله بنگلاديش ته تر ماته ورکول وروسته کابل تستنه شوی او مسولینو یې هرکلی کړی دی د بدن ښکلا او فزیکي تکړښت په برخه کې افغانستان و مډالونه ګټلي دي د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې ګډون کوي د فوټبال ملي لوبډله بیا له تاجکستان او نیپال سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کوي د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله په آسیا جام کې د ګډون په موخه چمتووالی پیل کړی دی او د هرات او کابل د فوټبال کلبونو د افغانستان اتلانو لیګ ته لار پیدا کړې ده د خبرونه په دویمه نیمای کې د ازادي رادیو خبريال صفی الله ستانکزی د آزاد مبارزو له نه ماتېدونکو لوبغاړي فرید بشارت سره ځانګړې مرکه کړې ده چې درته خبروي پہلے د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ د ترسره شوی لوبلړۍ څخه کو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 ماتې ورکړه د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجي په لوبغالي کې د کابل پر وخت 2:30 پل شوی و چې د 15 وکټو په توپیر افغانستان ګټلې ده بنگلاديش دا ټول لوبغاړي تر سوځېدو وروسته په 500 اورونو کې 204 سلويخ منډې کړې وي افغان لوبډلې ورکل شوی هدف د 9 اور په 2 اتوب د 15 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره رحمان الله ګربستلی زووهله هغه یوازنی افغان لوبغاړی دی چې په یو ورځنیو سیالیو کې 8 سلیزې وهلې دي دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اویا ناسوځېدلې منډې وکړې او تر څنګ یې 4 لوبغاړي هم وسوځول چې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله محمد نبی د دې لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هم 4 ناسوځېدلې منډې وکړې او په لومړۍ لوبه کې یې هم نیمه سلیزه وهلې وه په دې سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه وپېژندل شو د یادو سیالیو په تړاو افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی داسې ویلي دي
موږ تاسو ټارګیټ دلته ودرېدل نه دي دیدی کې موږ وایو چې بس څنګه چې روانې ماشاءالله یو سیریز ته چې راځو بل باید دغه نه ښه وکړو تېر سیریز دا ښه و دی نه به انشاءالله بل ښه کوو اوس د زیمبابوې سیریز را روان ده ټول کوشش وکړي چې خپل د فټنس خیال وساتئ خپل د ټرین خیال وساتئ موږ لا ټولو ته ډېره مننه
باید وویل شي چې افغان لوبډله د اکتوبر په 14 نیټه بیرته کابل ته ستنه شوه او هلته د مسلینو او هیوادوالو لخوا هرکلی شوی دی
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
بل لور ته د یادو سیالیو پر مهال افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل ویلي دي چې نه غواړي تر چمپیونز ټرافي وروسته یو ورځنۍ سیالۍ وغځوي محمد نبی د بنگلاديش پر وړاندې د 4 په ورځ د نومبر په 6 نیټه د روانې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلېد چې په توپوهنه کې 4 منډې وکړې او 1 وکټ یې واخیسته نوموړی چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي
ګورو به نه ډېر نه سره اوږدو او انشاءالله په ونډې کې به چمپیونز ټرافي نه بعد خدای په امانی سره کوو
ښاغلی محمد نبی تر دې دمه په 15 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 45 پاړیو کې 3,579 منډې کړې دي 2 سلیزې او 10 نیمه سلیزې وهلې دي 9 کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنیو لوبغاړو له ډلې یوازینی لوبغاړی دی چې دومره ډېرې ورځنۍ سیالۍ کړې دي هغه په 159 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې توپ اچونه کړې ده چې 101 وکټ یې اخیستې دي هغه 3 ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا له یادو لوبو تقاوت اخیستی دی نوموړي له 4 سیالیو سره د مخخې په تړاو لا څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړي مقام کې قرار لري د هندستان کرکټ بورډ اداري یو ور بیا ویلي دي چې نه غواړي په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې هندستان په آسیا جام سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره شوې هم ګډون ونه کړ، او د هندستان سیالۍ د پاکستان پر ځای په سریلانکا کې ترسره شوې وي. یو ور بیا د هند کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی لپاره د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوې ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په فبروري میاشت کې پیل شي. پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو استول شوي لیک کې غوښتي دي چې هند ورته په لیکلې بڼه پاکستان ته د نه ورتګ دلایل په ډاګه کړي. خو ځینې رپورټونو ویلي دي چې هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. دا لا څرګندنه ده چې د یادې لوبډلې د نه ګډون له امله به دغه سیالۍ څنګه ترسره کیږي. خو ځینې رپورټونه وایي چې د دې امکان شته چې یو وار بیا د آسیا جام سیالیو په څیر د هند لوبډلې سیالۍ په سریلانکا او یا هم عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز دا هم ویل کیږي چې کیدای شي د چمپیونز ټرافی سیالۍ وځنډیږي، او د دې ترڅنګ د هند د نه ګډون له امله ښایي یوه بله لوبډله دې سیالیو ته ور اضافه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د چمپیونز ټرافی برخه ده. د ویلو ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ به د فبروري میاشتې 15 نیټه پیل او د مارچ تر 9 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې د نابینایانو ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره لا چمتووالی پیل کړی دی، او په پام کې ده چې دغه لوبډله په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د نابینایانو نړیوال جام چې په شلوریزه بڼه ترسره کیږي ټولې و لوبډلې پکې برخه لري، او د نومبر له 23 نیټې د ډسمبر تر 3 نیټې پورې به ترسره شي. دغه سیالۍ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي چې لوبې به د لاهور او ملتان په لوبغالو کې ترسره شي. په همدې موخه کرکټ بورډ د یادې لوبډلې لپاره د ننګرهار د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې تمریناتي کمپ ترسره کړی چې د کمپ ځینې مسؤلین او لوبغاړي په دې تړاو داسې ویلي دي.
په دې کیم کې خو لرویش کسان دي، او دا کیم دی نړیوال جام دی لپاره موږ دلته په لاره چولای دی. په کومو ولایتو کې چې نابینایان زیاتی په هغه کیم ټرایل واخیستل، او دې کیم د لپاره تقریبا لرویش کسان غوره کړل. نړیوال جام د همدې میاشتې نومبر په 23 د پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور او بلتان ښار کې. همدغه روان نړیوال جام کې د افغانستان په شمول ول لوبډالې شتون لري چې په هغه کې پاکستان، هند، سریلانکا، ساؤت افریقا، نیپال او بنگلادیش هیوادونه شرکت کوي. کیمپ د مخته خو دوی خپل تمرینات جاري ساتلي دي، خپل منځي میچونه هم کړي دي، او دا کیمپ بعد نړیوال جام دپاره دوی سره ښه مرسته وکړي. نو تقریبا دلته مونږ په درې کریټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي مثلا B1 ورته ویل کیږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. بیا په دې کې دویمه کټګوري کې چې کوم دی مونږ B2 لرو. B2 هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 30% پورې دوی یو څه ویني، او به په دریم کټګوري کې مونږه B3 لرو. B3 هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي، او د هغه نورمال کرکټ چې دی هغه کې یارکار، بانسر او ابریکر دي کې دا بال نه وي. فقط مونږ د بلاند کرکټ کې دوه رقمه بال لرو چې پاس دی او سلو دی، او مونږ په یو ټیم کې اولس کسه لوبغاړي چولی شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګورایز لرو چې B1، B2، B3. B1 مونږ څلور کسه ټیم کې کولای شو، B2 چې څلور کسه، او B3 چې درې کسه. د B1 لپاره چې رنر نیول کیږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي،
دج بي 1 رننګ نشي کولای او دج بي 1 یو رننګ چې په دوی حساب کې د ډبل په ضروري حساب کې ضروري په دوی حساب کې
ډیر زیات خوشاله او مونږ چې کرکټ بورډ مونږ ته دغه زمينه ساده کړې دا چې مونږ ته د کیم تر شوې ده او مونږ د کرکټ بورډ د چتر د لاندې د کیم تر سره کاو خوشاله او ډیر زیات منندوی هم د کرکټ بورډ ان شاء الله سل بسلو کې مونږ آمده خو خپل مهنت او کوشش کوو رزلټ د الله په لاس کې نه
او مونږ ته ډیر د خوښي زده چې دا کرکټ بورډ دغه کیم نابینانو ته په لار اچولې او دې کې ان شاء الله نابینان ډیر زده کړی کوي او کیم روان دي تمرینات جاری دي نور مونږ ډیر خوښ دي کیم نو ما خپل د لسم کال چې هم دې وخت کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړی خپل کوچنګ مال د کړی انډیا کې نو زما لس کال کیږي دي بلین کرکټ کې کار کوم
نو مې پرمان الله یارمل له او د کونړ ولایت اوسیدونکو ما دغه کیم د چمنګ راغلی او ماشالله خه کیم د لوبغاړي ډیر خلو بیږي ډیر خوشاله یو منګل د منګا ډیر تز دکړه اوس دکوب ان شاء الله او په دې هڅه کې چې افغانستان لپاره خولو بیږي او خې سیالي وکړو قدر تا وای ما نړیوال جام لپاره خو منګا ان شاء الله به خې سل په سلامه د یو ډیر خواري مکړې دي او غواړو چې خپل هیواد لپاره ډیر بریا وراو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویل دي چې ملي لوبډلې د دوو دوستانه سیالیو د ترسره کولو په موخه د تاجکستان پلازمېن دوشنبه ته رسیدلې ده فوټبال فدراسیون ویل دي چې په پلان کې ده د رواني اکتوبر نومبر میاشتې په 14 او 19 نیټه د افغانستان ملي لوبډله د نیپال او تاجکستان له ملي لوبډلو سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړي د فوټبال فدراسیون د خبر لمخه په دغه سیالیو کې د افغانستان لپاره بلل شوی لوبغاړي حکیم خان نیازی رحمت اکبری مصور احدی یما شیرزاد سید عارف اکبر امید موسوی قمر الدین حسین زمانی جمشید اچکزئی بلال ارزو توفی سکندری اویس عزیزی فیصل احمد حمیدی متقیان شریف محمد محبوب حنفی حبیب الله اسکر محمد نعیم رحیمی سیار سادات یحییٰ شیرزئی ذوالفقار نظری او مشتاق احمد دی دغراز اسلام الدین امیری به د افغانستان د لوبډل مشر په توګه ولوبېږي د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د ګډون په موخه د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله عربي متحده اماراتو ته رسیدلې ده ولته خپل تمرینات پیل کړي دي کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبډله به تر 19 کلنو ځوانانو وړاندې یو درې اړخیزه لوبلړۍ هم له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره ترسره کړي لوبډلې د نومبر په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر کړي اول ته به لومړی په درې اړخیزه لوبلړۍ کې لوبو کې چې لومړی لوبه به له پاکستان سره وي دغه لوبډله د محبوب تسکین په لوبډل مشرۍ تللې ده چې پکې نور شامل لوبغاړي عزیر خان فیصل خان برکت ابراهیمزی عزت بارکزی عزیز میاخیل حمزه علی خیل نظیف امیری عبدالعزیز نصرت الله نورستانی خاطر ستانگزی فهیم خیووال حفیظ زدران علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل دی دغه راز روحلا عرب وید زدران او سلمان خان بیا په احتیاطي لوبغاړو کې اخستی دي کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوی لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سر وروسته د آسیا جام په سیالیو کې لوبه وکړي د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوی دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي د ولده چې تر دې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پایل او د دسمبر 3 نیټې وغځیږي د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپل لومړۍ لوبه د نومبر په 9 نیټه له بنگلاديش دویمه لوبه د دسمبر په لومړۍ نیټه له سریلانکا دریمه سیالي د دسمبر په 3 نیټه له نیپال سره ترسره کوي د ولد چې د آسیا جام سیالۍ نیمه پیلو به د دسمبر په 6 او پیلو به د دسمبر په 8 نیټه ترسره کیږي او زو د بدن خکلا او فزیکی تکړخت په تړاو یو خبر درته وړاندې کوو د افغانستان د بدن خکلا او فزیکی تکړخت فدراسیون ویلي دي چې و لوبغاړو یې د مالدیف په نړیوالو سیالیو کې مډالونه ګټلي دي د فدراسیون د خبر پر اساس په دې مډالونو کې یو د سرو زرو دوه د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه شامل دي. دغه سیالۍ چې د مالدیب د نړیوالو سیالیو 15مه دوره وه د افغانستان په استادیتوب پکې علي رضا اسایی د سرو زرو، حمید الله عمری او حمد الله خوشدل د سپینو زرو، محمد ایوب اعظمی، نصیب الله اعظمی، عبدالحلیم احدی او علی رضا اسایی د برونزو مډالونه ګټلې دي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم علی رضا اسایی د فزیکی تکړښت او بدن ښکلا په برخه کې د سرو زرو مډال ګټلی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي چې د افغانستان اتلانو لیگ د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د هرات او کابل اړوندو کلبونو په د اول او دویم مقام په ګټلو سره د یادو سیالیو راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړې ده. دغه سیالۍ چې د هرات ولایت په کوربتوب د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې، په آخره کې د هرات ولایت وکړی شول چې د لومړي مقام په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو پایلوبې ته ورسیږي. او دغه راز د کابل اړوند کلب هم د دې سیالیو د نمرو په جدول کې دویم مقام ګټلی و. دا وایي چې د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي او اکثره لوبډلې د ځینو سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي. بیا هم د کرکټ په ډګر کې پاتې کیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9 نیټه کرکټ بورډ د یو خبر په خپرولو سره ویلي وو چې ملي لوبډله باید د ډسمبر له 9 نیټې د نوي 2025 زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي، پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ لیکلي دي د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9مه، 11مه او 12مه نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15مه، 11مه او 12مه نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26مه پیل او په 13مه نیټه به تمام شي، او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2مه نیټه پیل او په 6مه نیټه به پای ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6مه نیټه د زیمبابوې پلازمینې حرارې ته ورسیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو مطالب هم دومره ووس. د ځنګړي مرکی په برخه کې درته د آزاد مبارزو د لوبغاړي فرید بشارت ځنګړي مرکه خبرو چې زمونږ همکار صفی الله ستانګزی ورسره کړی ده.
بشارت صاحب، اول خوده دغه ورسته بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زمونږ مرکه ته حاضر شوه.
مننه وروره، ډیر مننه. اول خو مننه تاسو ته زړه رحم وکړای ما، او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب کړم.
سلامت اوسې. اول کې خو دې په یو اف سی نایټ یا فایټ نایټ کې لوبې کولې، تر هغه وروسته دې په اصلي مین ایونت کې چې دغه درې سوه اتم شمېره د دوی دوره وه، دلته چانس درک. دا څومره مهم پرمختګ و د تا لپاره او خصوصا په ورزشي ژوند کې دی؟
که پرمختګ بوده، مګر داسې ده په یو اف سی کې ځینې فایټ نایټ وي، ځینې لکه د لوی پی پر ویو مین ایونت یې او سره مکس کنه، نو ما په ډیبیوټ مې کړو لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و، د جان جونز کارډو. یا یو دوه مې داسې په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ وکړو، او دا تیریو مې پر په ابو ظبي کې دا لوی یو سی 308 و، دا د دې سواته نو هغه ډیر لوی کارډ و.
دا مسابقه ما د شپې وکړه، واقعا د تاسو سترایکینګ یا جنگي حالات یا مبارزه ډیره ښه وه، تر څنګ مو ګراپلینګ یا غیګه هم نیولا په یو څو ځایو کې. راته وایي چې څومره کار کوئ دغه لوبو لپاره چې آماده اوسئ او په هغه لیول کې وکولی شئ چې خپل سیال ته ماته ورکړئ؟
نو دا داسې ده چې موږ هره ورځ تقریبا کم از کم یو یا دوه وارې د ورځ تمرین کوو موږ، او یار چې جنگ منوم سي د پلانی سره جنگ کوي په دوغه تاریخ او دوغه ځای کې، بیا د سړی تمرکز او کوشش بیا زیات سي، او بیا یو اته یا لس کله کله دوه ساعته اته، او د دوه ساعته په منځ کې سړی بیا دوه ته موږ فایټ کمپ وایو، چې سړی بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای سي، او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سره حارس لري دی غو لپاره دا پلان شروع کې چې دی غو سره جنگ وکړي. نو
تاسو په دغه یو اف سی درې سو اتم کې خپل سیال ویکتور هوګو ته ماته ورکړه، د چې ما وکتل 2004 لسیټس ماته نه وخړل، تقریبا 25 لوبې ګټلې وي، ډیر خري کارډ یو څه هیڅ مدرلو د چې دغه سی یو لوبغاړی مو مات ک
چې یو اف سی کې او جنگ چې کوي ته باید داسې فکر وکړې، داسې سوچ باید وکړې چې ته هر څوک ماتولی شي. نو کله چې د دوم نوم ماته راغی چې د دې سره به جنگ کوي، مهم ده چې سړی زړه ته هېڅ ډار یا ویره ونه رسوي، ځکه بیا د جنگ په ورځ هم دا معلومي دا ښیي. زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم، ډېر باور لرم. زه پوهېږم دا زما د ټیم میټ او زما ورور او دا استادان مسلي او موږ کوم کار کوو، هم صحیح کار کوو، او زه پوهېږم د ما سویت شه ده. نو په دوه جنگ لپاره زه پیدالم، چې ډېر وخت کې جنگ نه و بللی، مګر زه دغه پیدالم ځان کې مې ډېر باور لرل سی د دې ماسو یانه ده.
صحیح په دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم ډیر لسته ورسید، او تر اوسه مو ماته هیڅ نه ده خوړلې د یو اف سی په شمول. البته
دا صحیح هو ډیر لسته ورسید.
خپل فایټونه اول کې په بریتانیا کې پایل کړ، بیا کرا کرام د سی مخ ته راغلې.
و اوله شروع کوم کډل ته بریتانیا کې په لندن کې شروع کوم، ځکه موږ خو دا شل کاله کې دلته اوسېدلو. نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو، بیا ولاړو
البته یو لاند مداخله جنگونه چې دا لیدونکو چې فایټ دی، البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي چې کوم دی دغه هدف دی.
وو وو دا داسې مطلب د مسابقه
به ورته وایو. وکه
مسابقه دا موږ خو انګلیسي کې فایټ ته وایو کنه. خو نو په زیاتره فایټون مسابقې مې په لندن کې وکړه اوله، او بیا ولاړو چې ریپابلیک کې مې وکړو، مدرید کې مې وکړو، او بیا ماده ما ورور جاوید موږ دواړو لاړو امریکا ته، او بیا لاتم د مسابقې لري وکړ.
امریکا ته هم لاړل یو اف سی ته، مو چې کله لار پیدا کړل هغه سترته وای چې کلم پاول کې یو اف سی ته قرارداد واخس. جاوید خو فکر کوم مخکې تللی یا دواړه جوړه سره تللی وای څنګه؟
اول خو جاوید یو اف سی ته لاړ، خو موږ یو ځای لاړو امریکا ته چې ټریننګ او تمرین او ټول لاته وکړو. کته چې پی اچ وی جاوید خو یو ډیر مشهور جنگ وو د اسرائیل سره یې وکړو، او اوسه بیا اوسه دته په دا وین دی وزن ورځ باندې دته کنځاکړی و، او وزن مسکو درون راغی، او بیا د مسابقې په شپه بیا جاوید ډیر ښه ماتي ورکړه، او وغوښ په جاوید یو اف سی ته لاړ. او خوځه خو بیا یو کال بعد لاړم، او یو ځای لاړو امریکا ته چې دا تمرین وکړو.
دغه د جاوید بشارت یادونه مو کړل. البته دوستانو وایو چې جاوید بشارت د فرید بشارت مشر ورور دی، چې په یو اف سی کې فکر کوم یوازې یو ماته خوړلې دا او ډیر ښه ریکارډ لري، 15 مسابقې ګټلې دي، او واقعا یو ډیر تکړه سترایکر لوبغاړی دی چې په بانټم ویټ کې، البته د شاوخوا 18 کیلو وزن کې ډیر ښه لوبې کړې دي. د بشارت په اړه مرته وایي د جاوید چې دواړه سره ګډ تمرینونه کوي، څه یو حس لري چې دوه ورونه په یو کلب کې یو ځای سره تمرین کوي او ډیر وخت سره یو ځای تیروي؟
وونو دای خو مې ورور دنو ټول ځوان سره لوسوي، یو بل سره سره پیژنو. دای هم د ما ورور ده، هم د ما لوبغاړی ده، هم مې استاد ده.
د راتلونکو مسابقو په اړه مراته وایي، داسې څه خبر تاسو ترلاسه کړی که څنګه چې څه وخت به بله مسابقه کوئ، داسې دستي به یې کوئ که نه یو څه وخت به نیسي؟
دغه موږ ارمان داسې د روزې نه مخکې یو بل وکړو، موږ دواړه هم دی او هم زه. نو روزه دا تقریبا د فبروري کې د مارچ په شروع کې دا فکر کوم، نو دا جنوري او فبروري کې به اتمان د موږ دواړه یو بل مسابقه وسی.
ښه ډیر ښه. اوس د کوم وزن کې چې تاسو لوبېږئ، دلته خو البته ډیر مشهور لوبغاړي په خوا لوبېدل، لکه هوزي الدو، په خپل کانر مګریګر چې به وزن پورته ک، او اوسنۍ اتل چې دای د ګرجستان د میر عبدالشویلی، په دغه سلو بغاړو کې لکوم یو نډیر متاثر شوی یاست؟ مثلا فرانکی ادګارو یا شانو مالی چوس راغلی او څو مخ کې ډیر تکړه لوبغاړی په دغه وزنونو کې، د کوم یو لوبه تاسو خوښیدله؟ ممکن دوستان علاقمند چې پوه شي.
واس خو دی ټول واس په سیالي په سترګو ورته ګورو چې یو ورځ به په خیر جنگونو سره مسابقه ورسره کوو. خو ته وړه کې وو دا جوزیال دو ډیر تکړه او ډیر مشهور وو او هغه هغه قهرمان وو. واس هله کو سم موږ به یو ورځ د سره مسابقه وکړو دا به ډیر سخت خوند وکړي.
تاسو په شمول چې هغه د وړکتوب کې لاړلې په افغانستان کې ګڼ لوبغاړي وو چې هغه لوبي کولې اوس اکثر ماجر شوی جرمني ته راغلي څوک پیند کې دي ځینې لوبغاړي دي هغه لوبي هم ګټلې دي زمينه ورته برابر شوې ده مګر ګڼ نور الته په خپل وطن کې پاتې دي او هغه هم د ارمان لري چې د تا په سیر یا د نصرت اخبارست په سیر یا د ځینو نورو لوبغاړو په سیر یا د جاوید بشارت په سیر ولوبيږي او چانس ورته برابر شي.
نو دغه ځون کې ډیر اوسته ډیر کومو کار ته پیدا شي تبې که ځون کې نور کارونه هم څه دي او د دې موږ کار څه ده اسانه کار نه ده او ار پلار ور مور بده توه چې دی نه ورسې دی ماشوم دا سي لوب ته ورګرسي او اتمان د مامور پلار م تل د سره کور خدای د ما مسابقه وخت نو ډیر کارونه ست ډاکټریسته انجینریسته نو ډیر کارونه ست نو زه به خپل ماشوم لپاره ونه غواړم چې د سره لوب ته ورګرسي نو ار څوک د خپل کار کوي او خو سخت لوب ده او زه به ونه غواړم چې ما خپل ماشومان چې د سخت لوب وکړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ د لوبو له میدان اوریز سپورتي خبرونه دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
بغرونو سر یکړي پاگل کی سړې سڑے ستاد غزل رات رات شیرنا سائل ٹولا غزل غزل کی سڑے سمجھانا نا کر لگے سمجھانا نا ستار تندر نظر تدر لگے سمجھانا نا کر لگے سمجھانا نا ستا نو سنگا خیر سنگا ہیر وے سمجھانا نا ہیر وے سمجھانا نا نو سنگا خیر سنگا ہیر وے سمجھانا نا ہیر وے سمجھانا نا ستار تندر نظر تندر لگے سمجھانا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطحې ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضايي موټرګۍ استوي. بلخوا په آیرلند کې یوې محصل نجلۍ خپلې مور ته د سرطان د کیموتراپۍ ګرځند آله جوړه کړې ده، خو ګټه هم دا ده چې هیڅکله د سرطان د ناروغ ویښتان رژېدو غوځېدو ته نه پرېږدي. نور ډیری خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونې د پیښو مهم ټکی. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبانو یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د معدلي په اړه بیا پوښتنې سختي کړي دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي، او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر اسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري، او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعا میدان خلک پوښتي چې د طالبانو کورنۍ عام خلک نه بخښي، نو موږ هم تیرو دریو کلونو کې هغه طالبان نه دي بخښلي چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغو واسطه او سفارش نه لري په هغو خلکو تطبیق شي، او اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري هغه خلک ترې پاتې شي. دغسې قومونه الله تعالی هلاک کړي دي، او دغسې نظامونه الله تعالی نه پرېږدي. هغه که هر څومره اسلامي نظام وي چې ځان ته د اسلام نوم ورکوي او ځان ته د شریعت نوم ورکوي، چې عدالت پکې نه وي هغه نظام نه پاتې کیږي. په دې هکله ډېر ځلې به تاسو اورېدلی وي چې هغه نظام چې هغه عادل وي، هغه که کافر نظام وي، هم الله تعالی د هغې حمایت کوي.
او هند سره یوه اونۍ کې د طالبانو بې ساره نزدیکت. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي، هلته یې د پاسپورټونو ویش پیل کړی، او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللي. خبره څه ده
چې ډېرې زیاتې ستونزې خصوصاً اقتصادي او سیاسي دا بهحل کېږي، حتی د امنیتي مسایلو کې به هم د نورو هېوادو مداخلې مخنیوی به هم کېږي، او د افغانستان پلای به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره وغوښتل کېږي، چې دا خپله د اړیکې پراخوالی څرګندواله ده. نو هند د افغانستان په ګټه ده، هند سره باید اړیکې پراخې سي، جوړې سي او وساتل سي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو د هغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا ښکېلتیا لپاره لیواله کړې ده. بله غاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به اکثره د ایران او طالبانو ضد څیرې رامخې ته شي. د لویدیځو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والټس به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی، او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیلزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هیگزیت بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړي دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنونکي وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نه وي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونه زغوي. بلخوا زلمی خلیزاد په لومړی وار اشاره ورکړی ده چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عملی کېدو وخت را رسیدلی دی. د بین الافغاني مذاکرات او نوي اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیلزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغې ډلې حکومت ډارولی دی او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
د افغانستان اسلامي امارت همیشه خپل غیږ خلاص ساتلی، سرحدونه یې خلاص دي. هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کیږي موږ دوه قدم ور مخته کیږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دا دی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کړي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څو عمر مخکې د سی آی ا معاون ځي قطر ته یا ځي بل هیواد ته او هلته د طالبانو د استخباراتو له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا ته د سولې خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته یې د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی داعشیانې په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دی، په دغه ځایونو کې دی، تاسې ورسی ووژنی. نو دا د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره همداسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغسې مختځي سوچي د دوی ګټې پکشي کې وي.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنون کې ډاکټر نجیب ننګیال راغلی دی. ننګیال صاحب، ستړي مشئ، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو پام څه دي؟ دغه احتمالي کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد څیرې دي.
سلامونه شنواري صاحب، تاسو د بحث کتونکو ته زه فکر کوم د طالبانو دپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې به فشارونه ډېر سي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو څل دریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو، د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړي، او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیرې چې یو اوس پیلن د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنیو چارو وزیر په توګه انتخاب شوی. دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري، د طالبانو په اړه د ډېر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنګ کړی دی او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نوغې وویستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو دپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، دا هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کوي او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي، چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړی شي.
نو څه فکر کوي چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوهې تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټوي؟ د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوی ښکاري.
بلې، همداسې د ملي امنیت سلاحکار په یاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات، جنرال سمی سادات مشر، د دغه سره لیدنې شوي دي په دینه مخکې د واک ته د راتګ نه مخکې، او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره، مشرانو سره لیدنې شوي دي. یعنې د طالبانو د مخالفینو سره د هغه اړیکې چې دي، دا منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې د دوهې تړون تبیر ته مراجعه کیږي کنه کیږي فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاس اور کړی دی په تیرو دریو کالو کې او بل د طالبانو په منځ کې د دوه خپل جامد تګلارې چې د جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسې په ټوله معنا باندې پټه په ودرول او بل کې لاغو اعلان کړي نو دا شی سختوي چې د دوهې تړون تبیر ته مراجعه وشي ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشته خبره ده په نورو مواردو باندې دوی د دوهې تړون ته ډیر اشاره نه کوي نو حال دا چې د دوه په تړون کې دیو نه وی حکومت رامنځته کیدل د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کیدل دا هغه شی دی چې یاد شي چې طالبان ورته غاړه نه کوي نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبانو دغه څه و نه کړل فکر کوم د دې وخت شاید لمایز تللې وي د امریکا د پاره چې امریکا دی په دې مسله کې خپل انګی چې یا خپل د ځان مصرف کی او په کور د نن کې طالبان د دسي او پروسه پایل کی د افغان سیاسيونو سره شاید خطرې د خپل ځان د پاره کم کی د افغانستان د پاره هم کم کی
نو ننګیا چې د ټرمپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې خکیلو زینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو بولټن د کومې څوکې د خپلولو چانس بایلل لري اما د خلیزات پوسټونه ډیر ګرم ګرم را روان دي که تاسو ورته وګورئ آیا هغه بل چانس لري کله هم فرصت بایلو ده
شخصا ما ته د سیخکاری چې د مشورې تر حد پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډیره برخه ورنه کړل سي دا لوخت نه مخکې خبره ده خود از ما شخصي تحلیل نه غلط هم کېدلی سي خو زه فکر کوم چې خلیزاد د ډیر سخت انتقاد لاندې پات شوې ده په تیر دوه کالو کې نه په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی اول ته د نه پښتني شوی دی او د ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی وو داغه پاړه باندې یعنی خزي نیت نه ده که څام خپل ز خلیزه ډیره هڅه کوي چې ځان ډیر دغه وخی ځان تړلې وخی د افغانستان د قضیه سره او بیرته د ته ماموریت وسپارل شي خو دا د شخصي انفرادي هڅه دي په کوم معنا چې په واشنگټن ډي سي کې ذهنیت ده هغه ډیر مثبت نه ده وای مګر ډیر منفي ده او دا بده د پر ډیر مشکلې وچ د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کی
ننګیا سپ ټرمپ خپل کمپاینونو کې د طالبانو د وشتلو او تر د درنو وسلو د وړلو تخریبولو او یا د اخستلو او یا د بګرام د بیانولو خبرې کړې وي د دغه خبرو امکان ساسي لاندې څومره شونه ده کدا هم اسی خلک وای چې کمپاینی خبرې وي او بعد یوري
او دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړی واغام دا ده چې د وسلو ځینی ډیپوګانی ممکن ک طالبانو د ټرمپ د ادارې تربمې لمړی اړیکې جوړې نشي سم تعامل طرف ته خبر لاړ نشي او اړیکې خراب شي نو ممکن د وسلو ځینی زیرمې چې دی چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دی هغه په نخه کړی سي یا د هوایي ځواک ځینی الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ته استفاده کوي ممکن هغه په نخه شي او همدغه سي د طالبانو په منځ کې هغه ډیر رادیکال خلک چې د نړیوال تور کړو سره لار لري او یا د غوي سره اړیکه لري د دو پولیس کې دي ممکن هغه په نکشي دغه امکانات دشته خو دا د هوایی لارو نه یعنی ضرور نه چې امریکا دی په افغانستان کې خپل ځواکونه ولېږي او داخل دي شي زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولای شي خپل اهداف ته ورسي کم کټ وټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو د ایران د سپایس بازاران مشر چو نو ټرمپ په دې مسله کې بیا کله کوم غواړي او اړ کی خراب ووسیږي قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي نو معلوم بشي خو تر اوسه چې کومې نه خینه کاري کاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري او طالبانو هم تاسو ګوري د ټرمپ راتګ ته ډیر خوشبینه نه دي او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیان ښکاري چې یوازینی خزه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره دواګانې کولې هغه کمال حارس و او دوی د بلې خزه اقتدار نه مانني غواړي او یعنی دغه څه و چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خاطر
خو ننګیا صاحب د طالب مشرانو خبرې د ښکار کوي چې ټرمپ تدیر اندخمن نه دی ځکه دوی وايي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره خه تعامل او مذاکره یو ورمخ کې هم لرلې ده تاسو به خپل خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي ځنی بیا لدا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلې دي نو اوس کومه خبره سم ده
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دی د ټرمپ د فشارونو لامل طالبانو مذاکرات ته غاړه کې خو د لاغه نامه کې طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر څو افغانستان نه وي وتلې مونږ هیڅ نه و چې خبره د غاړه نه کړو طالبان د یوازینی شی چې کیږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووزي نو دا خو د ټرمپ فشارونو وجه طالبانو دوی ته خوندې لار ورکړه د افغانستان د وتلو نه کنه چې به هیڅ بریډ په دوی باندې ونه شو دی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې ویل چې ما په موده کې یو امریکایي چې په جګړه کې نه دی وژل سیاست سوی نو هغه موده کې چې دوی د دوهی تړون امضا کړ د دوهی د تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي هم نه دی وژل سوی د دوی په دغه موده کې. دا د ټرمپ ښیي چې طالبان د ټرمپ نه څومره ډارېدل یا څومره فشار ورباندې و چې دغسې یو څه وکړي او محتاط واوسېږي کوم برید ونیسي. او همدغسې د ټرمپ خبره هم دا وه چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په ښارونو باندې دغسې بریدونو ته زړه نه وای ښه کړی او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوې وای که دوی دغه څه کړي وای کوم په کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی نه وتل. هغوی به زه خپل زما شخصي باور دا دی چې د دې مخه به نیول کېدل او دوی سره به د یو مشروط تعامل خبره شوې وای، یعنی چې افغانستان کې به یو حکومت جوړېږي چې طالبان به یې برخه وي، نه دا چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول هر څه به د طالبانو په لاس باندې کېږي. او بل خبره د امریکایي ځواکونو په هماغه ځای کې چې شتون یې و د طالبانو ته ننداره یې کوله او هغوی افغانستان کې خارون تن نوتلار گینی وو او د افغانستان خلکو باندې سلام کوي او پراخه بشری فاجعه د امریکایي ځواکونو پښتون کې رامنځته شوی وو په کابل ښار کې. د ټرمپ په موجودیت کې فکر نه کوم کدا غنوه برخورد شوی وای، ځکه دای وای په خپل بیانو کې مویل دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وټلو کې په دغه نوال د افغانستان په پریښودو کې دخیل وو، هغه د په لومړی ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنی دا ده چې یار هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه وټل او دغه ماموریت په رقم باندې د امریکا د حیثیت صدمه ورسوله د دغه خلاف دی، نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزات مسله مطرح کیږي کله چې هغه امریکایي نظامیان توصیله نه کوي استعفا یې غواړي، نو خلیزات یو ملکی سړی دی او هغه تب بیا څنګه د حوصله او کیسه کڅام هغه خو استعفا نشو مختلف هغه نور بدن نه دی، خو دغه بیا نږدې کېدل ماته د سخت کاری
ډیر زیاته مننه کور ودا. بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملا هبت الله د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن دیرش کسان نور هم اعدام کی. ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر شپږو تنو ته ورسېده. دا پیښه د عمله هم جالبه وه چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم نندارې ته ورغلی و، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانی کی څو د دوی د زوی ملکی قاتل وبخي، اما د وژل شوي طالب کورنۍ تر اخره راضي نه شوه. طالبان ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلی او درې کاله زندان کې له تېرولو وروسته پرې د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه ویشتل شوي کس کورنۍ وایي زوی یې بې ګناه و، وژل شوي طالب پرې د جنسي تیري هڅه کړې وه او د ځان ژغورنې په خاطر ډزې پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بېوزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقوي. دوی وایي له تیرو دریو کالو راهیسې د ودونو په موټرو د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درولو په ګناه د طالبانو ډزو کې د وژل شویو ملکیانو طالب قاتلانو ولې یو ورځ هم قصاص نه شول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو دپاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو هغه تعالی هغه نظام هلاکي هغه د منځه وړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیلې وی خزی غلا وکړه او بیا هر قوم راغی راټول شو او اسامه بن زید یې واسطه کا سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا خزومنګ د فار د شرم خبره ده کچیرته په منګ باندې قانون تدبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر سخت په غوسه شو او رنگ مبارک تک سور شو او خطبه یې ولوسته او بیا ویل چې پخوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغه په اشرافو باندې قوانین نه تطبیقول او بیا قسم وخوړ کچیرته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکي نو زبد هغه لاس غوڅکم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو لپاره نه وي، عدالت بداوي چې په اشرافو او په خواصو او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثرا موږ ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي په هغوی باندې مثلا د قصاص د حدودو یا نور قوانین تطبیقیږي، او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري هغه خپل خپلوان لري په نظام کې او په هغوی باندې قانون تطبیق نشي نو نه تطبیقیږي. معمولا موږ وینو نو دا نه عادل نظام کېدلی شي، دا نه شرعي نظام کېدلی شي، او نه دا د شریعت او نه دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسري موندنو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړي چې په چوک پوینټونو یې د موټرو نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکي خلک وژلي دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک له امله ډزو کې د واده زلمی وژلی و او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. دغه راز یو طالب وسلوال د 2020 کال جنوري کې د کابل دیارلسمې اوزي ساحه کې په یو موټر ډزو کې پیغلې نجلۍ وژله او کورنۍ یې د طالبانو حکومت جبرن چوپ کړه. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومې حوضې اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په محل یو ماشوم وژلې او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شوه. له دې یوه میاشت وروسته یې په ننګرهار سره رود کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوې او زوم وژلي و، خو د طالبانو پلټنې معلومې نه شوې. او سږ کال یې د ننګرهار باریکاب کابل کې له لاجنوارو سره نښته کې هم لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي و چې طالبانو یې د پلټنو امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نه شوه. دغه راز یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخي نه د کابل د سبس ته بیول و هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی او دغه طالب عسکر نیول شوی و، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونه شول چې څه ورسره وشول. او بل خوا طالبانو هند په تیرې اونۍ کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپلو منځو کې مخته نه وتلري. کابل ته د هندي پلاوي له راتګ وروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې وه، ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بله د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا پیل باندې خبرې کړې دي، خو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوی ډیلی ته لا نه رسېدلی چې طالبانو اعلان وکړ. د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسېدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکه چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلې او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
زرا غور سے دیکھیں وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں، کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں، یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
داس د ہندوستان ہیواد د افغانستان د پارا فلتون پلکڑی دی ایا اڑی کے بیارا نیولی دی انګر نه دا چې دا د غرب خو نه هم یو څه پروګرام څه ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړونه هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ په هکله. نو کېدای شي داسې یو برنامه، خو په هر حال که د غرب برنامه وي که هند خپله غواړي، دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده، تولیدی و صنعتی هیواد ده، ډیر زیات نفوس هم لري، او له افغانستان سره همیشه بلا یوازې مرستې کړې دي او د مرستو تر څنګ یې هیڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره بې طرفه سیاست نیولی ده او هیڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مسایله کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودلن، تاجرانو ته هم په ګټه و. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده او دا یو فرصت ته دی. فرصت ته باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، دې لپاره ښه یو ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلي شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله شوي که ولاو که رسمي او غیر رسمي پرست پېژندل کړي او که نه، خو په دې کې نور د سیمې هیوادونه هم هڅول کېږي او دوی هم راځي له افغانستان سره اړیکې جوړې، خصوصا په ډیپلوماتیکو چارو کې چې په ټوله کې د دواړو هیوادونو په ګټه او د افغانستان په اوسېنات کې ډېره په ګټه ده، چې ډېرې زیاتې ستونزې خصوصا اقتصادي او سیاسي دا به حل کېږي، حتی به امنیتی مسائلو کې به هم د نور هوادو مداخله مخنیوي به هم کیږي او د افغانستان پلای به هم په زیاتره مجالسو کې د ګډون لپاره غوښتل کیږي چې دا په خپل د اړیکې پراخوالی څنګه دواله ده.
او په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع د طالبانو لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو و چې دکتورا هم لري، د قرآن کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټري او دکتورا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخواني انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنی شوي او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل، مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له توی کړي وینو سره جفا ده او له هغو وژل شویو طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته یې قرباني ورکړې دي. خو بله خوا د دغه نوي ډیپلوماټ په اړه بحثونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو سترې او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکیا سیا چلوونکی و. بلخوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررې نیوکې نه کولې، ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تېره اونۍ د ډاکټر عبدالله پخواني مشاور غازی نواز تڼي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان پلویان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزه شته وکیت دی او ګوندیانو دا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې اوس دلته ناست یم، چو ملکه او تاسو مسؤول چارواکی یو، افغانانو کې به بعضې داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، که زه به مې ډېر په ځابه ولنسو ما صرف داخل د حکومت په دې ته ولې مثبته خبرې کوي. هغه خلک لاړل څوک په هندوستان کې کېناستل، څوک غربیانو ځان سره یوړل، پر مالې پیسې واستې، تا دښمن په افغانستان کې په ولس کې نه و اتللی دي.
غازی نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي، په اړه خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپله اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزي او خپل اوسني مجبوریتونه د نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خپرې کړې ویډیو جوړه کړې وه چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غني پرمختیایي برنامې لرلې او ټوله ستونزه ورته دغې علقې جوړه کړې وه، تر دې چې د احمد غني په وینا همدغو کسانو ولسمشر غني له مسایلو ناخبره ساته. دغه راز یې ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شویو درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غني یو له هغو کسانو و چې ډاکټر غني ورسره د کور د غړي په توګه راشه در شقته کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غني سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه یې د ډاکټر غني د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي، نوموړی اوس هم د اشرف غني د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی، بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غني سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استول وروسته دا ځل هڅې پیل کړي دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګی واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګی به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټیشن برخه به وي. دینه مخکې چین د پاکستان سیټلایټ لزان سره سپوږمۍ ته خېجول او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکې ته راسته بولي. خو بل خوا د آیرلند یوې 43 کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشین له برکته د 2023 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړی چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپي کولی شي. د دې ماشین بله ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان داخته ناروغ ویښتان رژېدو ته نه پرېږدي. د دې ماشين په جوړېدو د هله مندي هم زیاته شوې ده چې لدی ورسته په سرطان دخته ناروغانو طبي خلک نظم ځانونیږي او لکه متراپی ورسته به بختار نه تويږي. اولیویا دا ماشين د خپل ایرلندي لایمرک پونتون د ورستی کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جازې تر څنګ $8,000 نغد انعام هم ورسره ګټلی. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اوم ورځ د ازادۍ لپاره نو څپو له سعید شینواري سره مه هېروئ.